احمد شي بریم د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو وړاندې لدې خبره و چې تمه ده د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د طالبانو له استازیو سره په غونډه کې برخه واخلي. د ملګرو ملتو سرمنشي هم ټینګار کړی چې د افغان حکومت او طالبانو استازي باید د سولې خبرې مخته یوسي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه فریبا ظاهر اوروي.
پاسار کې د ټمو مهم خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې عالی شورا د قطر پر راتلونکو غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. په بادغیس ولایت کې په دوه جلا پیښو کې څلور افغان امنیتي سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا ټینګار کړی چې پر ایران د بالستیک توغندیو د ازموینو او دوه ساتلایټونو د توغولو له کبله بندیزونه ولګوي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې عالی شورا د قطر پر راتلونکو غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د دغه شورا مرستیال حاجی دین محمد نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
دا ناشته چې پښتو دښتم د بلادي ناشته په دغه کې په دوه کې ترسره کیږي او د سولې عالی شورا چې هغه تر اوسه پورې د دغه سولې لپاره او افغانستان کې د
دا محل په دوحه کې د وسلوالو طالبانو د استازو او زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي ترمنځ خبرې روانې دي، خو په دې خبرو کې د افغانستان حکومت ګډون نه لري. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سمدستي خبرو غوښتنه کړې وه او ویلي دي چې سوله یوازې د هر اړخیزو بین الافغاني خبرو له لارې ترلاسه کېدای سي. د پنځمې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په راپور کې ښاغلي ګوتیرش ویلي چې اوسني پرمختګونه شایي په افغانستان کې د اولس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره یو غوره چانس وي. نوموړي زیاته کړې چې د سولې او پایداره توافق ته یوازې د پراخو بین الافغاني خبرو له لارې رسیدلی سو. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې کول رد کړي دي او ویلي دي چې لومړی باید بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. په بادغیس ولایت کې په دوه جلا پیښو کې څلور افغان امنیتي سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د بادغیس ولایتي شورا مشر عبدالعزیز بیگ ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه لسګونو وسلوالو طالبانو د دې ولایت په مقر ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوې پوستې برید وکړ. د ښاغلي بیگ په خبره په دې پیښه کې دوه سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان شول. نوموړي زیاته کړه چې طالبانو د غرض د قلاینه ولسوالۍ په لامان سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې ډلهیز برید وکړ چې یو سرتیري پښ وژل سوی دی. د بادغیس ولایتي شورا رئیس وای په دوهم برید کې شپږ تنه وسلوال طالبان هم وژل سوی او یو شمېر ټپیان دي. د بادغیس والی وان جمشید شهابی دواړه پیښې تاییدوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی استازي تدامي چی امامتو وایي چې په داس حال کې چې د افغانستان حکومت خپل پاملرنه د سولې دوامدار پروسې ته اړولې ده، د افغانستان خلک لا هم د بشري حقوقو د لاسرورونو په اړه اندېښمن دي. لایونمات خپي ویلمي کې چې د شوزو د نړیوال ورځ په مناسبت خبره کړي وایي په دې هیات کې په ځنګړي ډول د برابرۍ د اصول او تبعیض د لمنځوړلو په برخه کې لاسرورونه په سختي ترلاسه شوی دي. شغلي امامتو په همدې مراسمو کې ویل چې د سولې په اړه د تصمیم ولو په غونډو کې د شوزو فعال او غیزمن حضور د ټول افغانانو په ګټه او د جنسیتي برابرۍ د قوانینو او پالیسیو د جوړولو په برخه کې یو مهم او اساسي ګام دی. د شوزو نړیوال ورځ هر کال د مارچ په 8 نیټه لمانځل کیږي او سږ کال ملګرو ملتونو د ورځ په دې شعار سره ولمنځل چې یو شان فکر وکړي، فعال اوسي او د بدلون لپاره نوښتونه رامنځته کړي. د هند په دهرادون کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 223 منډو له جوړېدو سره خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. ورسته لوبغاړی راشد خان چې د 250 منډو له جوړېدو وروسته وسوځید. په دې ورځنی لوبه کې چې پچا آیرلند ګټلې و افغان لوبډلې ته یې لومړی د بیټنګ بلنه ورکړه. سموږ غلاسه د ریډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا ټینګار کړی چې پر ایران د بالستیک توغندیو د ازموینو او دوه ساتلایټونو د توغولو له کبله بندیزونه ولګوي. امریکا د ایران د اقدامات د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو سرغړاوی بولي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سرپرست استازي جاناتن کوهین د پنځمې په ورځ عمومي منشي انټونی ګوتیرش ته په یو لیک کې د ایران بې ثباته کوونکي فعالیتونه غندلې دي او پر تهران یې غږ کړی چې د لرې واټن ویشتونکو هغو توغندیو سره تړلې ټول هڅې د سم دستي ودروي چې اټومي وسله لېږدولای شي. په دې بیان کې د ملګرو ملتونو د 2015 میلادي کال پریکړه لیک ته اشاره شوې ده. په دې پریکړه لیک کې له ایران غوښتل شوی و چې تر اتو کلونو پورې د هغه توغندیو له جوړولو ډډه وکړي چې د اټومي وسلو د لېږد وړتیا لري. او په تاجکستان کې د اپوزیسیون یو نامتو فعال شرف الدین ګدایف ادعا کوي چې تیره میاشت د هېواد چارواکو لخوا ځورول سوی دی او زیاتوي چې فشار باندې راوړل سوی چې د 2000 میلادي کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د مشر زوی ملاتړ وکړي. ګدایف د اپوزیسیون یوې ډلې غړی دی چې څلورویشت نومیږي. د دې ډلې فعالیت له وړاندې په تاجکستان کې ممنوع اعلان سوی دی. ګدایف د پنجشنبې په ورځ د هالند په پلازمېنه امستردام کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې مشر سید مومن یتیموف پر د فشار راوړی دی. ګدایف ازادي راډیو ته وویل چې پولیس دوی په مسکو کې نیولی او بیا د تاجکستان چارواکو ته سپارلی دی. دوی اوس په هالند کې ژوند کوي. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتو سرمنشي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې او د افغانستان د سولې دالي شورا پلاوی هیله مندې چې په قطر کې بل طالبانو سره وګوري.
دغه ناسته چې د وشتن په شپږشتم د میلادي میاشتې په دغه کې په ترسره کیږي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې افغان حکومت وایي د قطر اوسنۍ خبرې هم د دوی په سلام مشورې مختځي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو جګپړې قومندان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه تازه معلومات د امریکا له استازو جرګې سره شریک کړي. په دې خبرونه کې د افغانستان د ملي دفاع د سرپرست وزیر سرګندونې د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې د شورا پر پوځي اډې د تیرې اونۍ د برید په اړه هم اورېدلی شي.
دا به موږ تر هغه اخیري سوري نه چې دا پلان سوي تر هغه ځایه به تعقیبوو انشاءالله الرحمن. په دې کې شک نشته چې غفلت هم سوی.
د افغانستان د کرکټ بورډ له عمومي رئیس سره د ملي ټیم په اړه غږیدلی.
باید واقعا هم مشغ استعدادونو ته وخت ورکړو چې هغه د افغانستان نمایندګي په صحیح توګه کولای شي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سمدستي خبرو غوښتنه کړې. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي په قطر کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره په تیاریو بوخته ده. تمه ده چې دا خبرې د روانې میاشتې په 16 د قطر په پلازمېنه دوحه کې پیل شي. له کابله د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سمدستي خبرو اترو غوښتنه کړې او ویلي دي چې سوله یوازې د هر اړخیزو بین الافغاني خبرو له لارې ترلاسه کېدای شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په راپور کې ګوتیرش تیره ورځ وویل اوسني پرمختګونه ښایي په افغانستان کې د 12 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره یو غوره چانس وي. نوموړي زیاته کړې چې د سولې یو پایدار توافق ته یوازې د پراخو بین الافغاني خبرو له لارې رسېدی شو. ګوتیرش زیاته کړې زه د دې کړکېچ او نه منونکې انساني مرګ ژوبلې د پای ته رسېدو لپاره د سمدستي مستقیمو او واقعي خبرو اترو د پیل غوښتنه کوم. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په شپږم دور خبرو اترو کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د دغې شورا مرستیال حاجي دین محمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل
دلته اوس په کابل کې د افغانانو په منځ کې د سیاسینو او معاصرو خلکو مدني ټولنو او همداسې د دولت په منځ کې خبرې روانې دي چې تر څو پورې هم د دغې غونډې لپاره موافقې ته ورسېږي او د سولې عالي شورا چې هغه تر اوسه پورې د دغې د سولې لپاره او افغانستان کې د
د سولې شپږم دور خبرې اترې به د رواني میلادي میاشتې په 16 نیټه د قطر په مرکز دوحه کې ترسره شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي همدارنګه په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرو کې د پرمختګ یادونه کړې او هیله څرګنده کړې چې دا پرمختګونه به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرو اترو ته لاره هواره کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې کول رد کړي او ویلي دي چې لومړی باید بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکا د استازیو او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو پنځم دور خبرې روانې دي. ویل کیږي چې دغه مذاکرات په څلورو مسلو د تروریزم پر مخنیوي، د بهرنیو ځواکونو پر وتلو، بین الافغاني خبرو او اوربن راسرخي چې هوکړې ته رسیدو سره تړاو لري. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صفای د سولې په شپږم دور مذاکرو کې د افغان حکومت د پلاوي ګډون د پروسې بریالیتوب لپاره مهم ګام یادوي.
کریستیا هم د افغانستان د حکومت هیات طالبان په شپږم دور کې ومني او سره کینی. دا ډېر پیشرفت ده د سولې د خاطره او ډېر مفید او مثبت ګام دی د افغانستان خلکو د آرامۍ او سوله کې اوسېدلو ته. د افغانستان حکومت ښه اجنډا ونه لري او دا قابل د تایید نه وي او یو جوړجاړي ته سرحدوی په هغې ونه رسېږي، دا به ناکامي ده افغانستان دی حکومتي.
له بلې خوا یو شمېر مدني ټولنې هم ټینګار کوي چې له وسله والو طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره ښه شرایط برابر شوي او باید ترې ګټه واخیستل شي. د مدني ټولنې د مجتمع رئیس عزیز رفیع په خبره دواړه لورې له جګړې ستړي شوي او د سیمې وضعیت ښیي چې په افغانستان کې باید جګړه ختمه شي.
تمه ده چې څه باندې دوی اونۍ وروسته په قطر کې د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی هم د سولې په روانو خبرو کې ګډون وکړي. بل لور ته افغان حکومت وایي چې په قطر کې د سولې د اوسنیو خبرو له ټول جریان خبري شي او سلام مشورې ورسره کیږي. د امریکا یو جګپوړي چارواکي تېر ورځ ویلي وو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د امریکایي پلاوي د خبرو په اړه په منظم ډول ولسمشر اشرف غني ته معلومات ورکوي او سلام مشورې ورسره کوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د امریکایي چارواکو ټیم په منظم ډول له افغان ولسمشر اشرف غني سره تماس لري او په قطر کې د طالبانو له استازو سره د دوی د روانو خبرو په اړه سلام مشورې ورسره کوي. له دې مخکې د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قماندان جنرال جوزف ووټل ویلی وو چې ولسمشر غنی په عام محضر کې د خپلو اندېښنو له څرګندولو سره سره د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ د روانو خبرو د نوښت ملاتړ کوي. ښاغلی ووټل تېره ورځ د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې په استماعیه غونډه کې وویل له ښاغلي خلیلزاد سره له خپلو بحثونو یې دا نتیجه اخیستې ده چې نوموړی په منظم ډول له ولسمشر غني سره سلام مشورې کوي او د خبرو له جریانه یې پوره خبروي او ولسمشر غني هم د دې خبرو ملاتړ کوي. د جمهوري ریاست ویاند هارون چخانسوري نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د امریکایي چارواکو او افغان حکومت ترمنځ دوامدار تماسونه شته.
آقای خلیلزاد تیمشان در تماس است و هر ما اقدامی که در امانگی با حکومت افغان
خغلی خلیلزاد او تیم یې له ولسمشر غنی سره تماس لري او موږ د هر هغه اقدام چې له افغان حکومت سره د همغږي او د حکومت د سولې د پلان په اساس پرمخ ځي او نتیجه یې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وي ملاتړ کوو.
حکومت افغانستان شو مازیمات نکړي.
خو ښاغلی چخانسوري دا یادونه هم وکړه چې په دې برخه کې تر اوسه کافي پرمختګ نه لیدل کیږي. ولسمشر اشرف غني له دې مخکې څو ځلې د سولې د روانو هڅو د څرنګوالي په اړه غیر مستقیمه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د سولې په خبرو کې ښکیل اړخونه باید په هیواد کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره هڅه وکړي او یو ځل خو یې خبرداری ورکړ چې افغانان به تحمیلي سوله ونه مني. ښاغلی غني د سلواغې په 14 نیټه د هیواد د امنیتي دفاعي ځواکونو له استازو سره په کتنه کې وویل چې موقتي سوله به ونه مني.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د امریکا د متحده ایالاتونو یو جګپوړي قمندان د خپل هیواد د استازو جرګې یوې کمیټې ته د پنجشنبې پر ورځ وویل چې تر اوسه پورې دوی ته امر نه دی شوی چې له افغانستان امریکایي پوځیان وباسي. په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتونو عمومي قمندان هم همداراز وویل چې له افغانستانه به امریکایي ځواکونه د دغه هیواد سیاسي شرایطو ته په کتو ووځي. تفصیل د اسمت چاروان په راپور کې.
په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي د جګړې د پای ته رسولو په اړه د ولسمشر ټرمپ له پلان سره سره امریکایي پوځیانو ته تر اوسه پورې امر نه دی شوی چې له افغانستانه ووزي. جنرال جوزف ووټل د کانګرس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل د ځواکونو د ایستلو ورته نه دی ویل شوي، د هیڅ شي د ایستلو امر نه دی شوی. د همداراس له افغانستان د امریکایي پوزیانو د وټولو په اړه وویل باید له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو پریکړه شرایطو ته پکتو وشي، یعنی په سیاسي برخه کې له پرمختګ وروسته په افغانستان کې سیاسي شرایط اوس داسې نه دي چې امریکایي پوځیان له دې هېواده ووځي. امریکا حاضر ده په قطر کې له طالبانو سره په خبرو بوخته ده او د افغانستان حکومت په دې خبرو کې ګډون نه لري. طالبان ټینګار کوي چې یوازې له افغانستان د امریکایي پوځیانو پر وتلو ژخیږي، خو امریکا وایي چې باید امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته شرایطو باندې هم موافقه وشي. وټل چې پرونده وسلوالو خدماتو د کمیټې د غړیو پښتنو ته ځوابونه ویل ټینګار وکړ چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره لدی چې په ښکاره د امریکا او طالبانو ترمنځ پر خبرو اندیشنه شي عملا د هغو ملاتړ کوي. جوزف وټل د امریکا د کانګرس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته د سوال او ځواب په غونډه کې همداراس وویل دا د نتیجهګیری ده. له زلمی خلیلزاد سره یې له نږدې خبرې کړي او هغه له ولسمشر غنی سره په منظم ډول مشورې کوي، بشپړ معلومات ورکوي او په حقیقت کې دا خبرې د ولسمشر غنی په ملاتړ پیل شوي او هغه ترې خبر دی.
په منځني ختیځ کې د امریکا د متحده ایالاتونو عمومي قمندان جنرال جوزف وټل وایي چې له افغانستان به امریکایي ځواکونه شرایطو ته په پام سره ووزي. بل لور ته د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر هلمند ته د سفر پر مهال د پنشنبې په ورځ ویل له طالبانو څخه به پر 215 میوان قولي اردو د شوي برید غچ واخلي. په دې سفر کې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر ترڅنګ د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر هم ملګری و. د تیرې اونۍ په جمعه یو شمېر وسلوال چې په درنو او سپکو وسلو سمبال ول د شورا په نظامي هډه کې د افغان ځواکونو مرکز ته ننوتل او درنه مرجوبلې واړوله. طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او حکومتي چارواکو ویلي دي چې د حملې پلان په پاکستان کې طرحه شوی و. په دې اړه نور تفصیل له هلمنده د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پراپور کې.
د افغان او بهرنیو ځواکونو دغه لوړ پوړي چارواکي تر برید یو اونۍ وروسته هلمند ته راځي او د شورا په نظامي هډې کې د ملي اردو پر 215 میوان کل اردو د وسلوالو د هغه عملیې د څرنګوالي په اړه معلومات کوي چې پکې د ملي اردو ګڼ شمېر سرتیري او منصوبین وژل شول. د ملي دفاع د سرپرست وزیر اسدالله خالد په مشرۍ پلاوي کې د کورنیو چارو وزیر او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر هم شامل وو. د دفاع وزیر اسدالله خالد رسنیو ته وویل د دې برید د ترهانو نه یو تن د کومندو ځواکونو په غځنګړو عملیاتو کې وژلی دی چې د نوزاد په ولسوالۍ کې د پنجشنبې په شپه په لاره اچول شوي ول. هغه وویل په دې عملیاتو کې دوه نور کسان هم نیول شوي دي چې تر پلټنو لاندې دي. شغلی خالد زیاته کړه هغه کسان به محکمې ته راکشوي چې د دې برید په مخنیوي کې پاتې راغلي دي او یا یې غفلت کړی دی.
او دا به موږ تر هغه اخیری سوري نه چې دا پلان سوی تر هغه ځای به تعقیب وو انشاءالله الرحمن. سپدې کې شک نشته چې غفلت هم سوی او هغه چا چې غفلت یې کړی که په هره سطحه او په هره رتبه کې وي زموږ د تعقیب ټیم به دا معلوموي او هغو ته به د غفلت ځان وکړو چې په آینده کې له داسې پیښو نه جلوګیری وشي.
د تیر جمعې په ماښام یو ډله وسلوال چې دولتي مسولینو یې شمیر 12 تنه ښودلی دی د لشکرګاه په شمال لویدیځ کې د واشیر ولسوالۍ اړوند د شورا په نظامي اډه کې 215 میوان کل اردو ته ننوتل چې د دوو ورځو مقاومت په ترڅ کې د ملي اردو ګڼ شمیر سرتیري مړه او ژوبل کړل. اسدالله خالد وویل د برید په ترڅ کې د افغان ځواکونو شپږ ویشتنه وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي، خو طالبان بیا د تلفاتو شمیر د دې نه څو چنده زیات بولي. د ملي اردو یو سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ټول د طالبان له خوا د جمعې د شپې په برید کې د ملي اردو نږدې 50 سرتیري وژل شوي او 40 په شاوخوا کې نور ټپیان شوي دي چې په دې کې د کومانډو سرتیرو ځینې هم شامل دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین د شورا په نظامي اډه کې رسنیو ته وویل که څه هم د طالبانو په مرکزونو د دوی شپنی عملیات دوام لري، خو تر دې وروسته به د دفاع د وزیر په ملاتړ او سپارښتنه نور هم زیات کړي.
نور دشمن برلاوه دی نه چې په اول خط مقدم جبهه کې ماته کړی و، د دوی عقبی جبهه ته موږ له منځه وړی و چې تاسو ته معلوم دی روز داسې شپه نه ده چې یو دوه درې کمندوي او خاصو قطعاتو عملیاتونه نه وي او بالاخره د دوی په مالي او په اقتصادي او همدارنګه په تجهیزاتي ډیپوګانو باندې مملې کړي او دوی ضعیف شوي دي. هر کله چې دشمن ضعیف شنو بیا دا ځي غلچکي برید، دا یو غلچکي برید و چې دغه اوس تحقیق لاندې دی لکه جناب وزیر صاحب چې وویلې او موږ د تحقیقاتو نه وروسته هر څوک چې غفلت کړی یا دشمن ته لار ورکړی هغې ته به د قانون مطابق جزا ورکوو.
ولی د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو د دوام غوښتنه وکړه او اصلي عاملونو ته د سختې سزا د ورکړې خبر ورکړ. که څه هم د طالبانو ویاند که یوسف احمدي د یاد برید پر مهال د ګڼو بهرنیو ځواکونو د وژلو خبر ورکړی و، خو د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر د رسنیو سره خبرې ونه کړې. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي وویل وسلوال د مخامخ جنګ توان نه لري، ځکه نو په دغه ډول بریدونو لاس پورې کوي. د کورنیو چارو وزیر په غسیمو باندې د چاپو او عملیاتو د دوام خبر ورکړ چې لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي. چارواکي وایي د دې وروستي برید په اړه پلټنې به دوام ولري. د شورا په نظامي اډه یو ځل په 2014 میلادي کال کې هم برید شوی و چې د ځاني زیان تر څنګ د کلوردو امکاناتو ته په میلیونونه ډالره زیان وړوي. چارواکي وایي که څه هم وسلوال د خرابې هوا څخه په استفادې د کلوردو منځ ته تللي دي، خو د دوی لخوا په وخت او ښه ډول د برید پراختیا مخه نیول شوې ده. اما دا سوال لا هم نه دی ځواب شوی چې د یوې هوارې دښتې په منځ کې د سلګونو ساتونکو او برقي سیستم سره وسلوال څه ډول دغه مهمې اډې ته ننوتل او تر دوو ورځو پورې یې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړ.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
مخکې تر دې چې یو نړیوال مطلب راواخلو، د کرکټ حال به درکړو. د هند په دهرادون کې د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. افغان لوبغاړو 223 منډې جوړې کړې دي او ټول لوبغاړي سوځېدلي دي، او په ځواب کې اوس ایرلند بیټنګ کوي. پنځم اوور ختم شو، شپږم اوور شروع شوی دی او ایرلند تر اوسه 23 منډې کړې دي، کوم لوبغاړی یې نه دی سوځېدلی. متحد ایالاتو د ملګرو ملتو له امنیت شورا غوښتي چې د ایران د بالستیک توغندیو د اړوندو فعالیتونو له کبله پر دې هیواد بندیزونه ولګوي. واشنگتن وایي چې تهران د دې ازموینو په وسیله د امنیت شورا له پریکړې لیکونو څخه سرغړونه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
متحد ایالاتو د ایران د بالستیک توغندیو ازموینې او فضا ته د سپوږمکۍ استول د بې ثباتۍ په هدف فعالیتونه بللي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سرپرست سفیر جاناتن کوهن پرون د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش په نوم په یو استولي لیک کې پر تهران غږ وکړ چې د اتومي سروکو د وړلو د وړتیا لرونکو بالستیک توغندیو اړوند فعالیتونه سمدستي بند کړي. خغلی کوهن په دې لیک کې یادونه کړې چې ایران د 2013 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه د منځني واټن ویشتونکي یو بالستیک توغندی وازمی او د روان کال د جنوري په 15مه او د فبروري په 15مه د ځمکې مدار ته د سپوږمکیو د استولو هڅه وکړه. د دې دواړو سپوږمکیو د استولو هڅې ناکامې شوې او مدار ته ونه رسېدلې. کوهن لیکي چې ایران درې وړه ازموینې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو سره په مخالفت کې کړې دي. هغه زیاتوي چې د ایران دا پرونې اوس هم د ټول منځني ختیځ د بې ثباتۍ باعث کېږي. کوهن پر امنیت شورا غږ کړی چې د دې اقداماتو په ځواب کې پر ایران د سختو نړیوالو بندیزونو په لګولو کې له متحدو ایالاتو سره ملګري شي، څو د تهران د توغندیو د پروګرام مخه ونیول شي. د ښاغلي کوهن په لیک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا په 2015 کال کې د تصویب شوي پریکړه لیک یادونه شوې. دا پریکړه لیک له ایران څخه غواړي چې تر اتو کلونو پورې د هغو بالستیک توغندیو له ازمویلو ډډه وکړي چې د اټومي سروکو د وړلو وړتیا لري. دا پریکړه لیک له هغې مهمې موافقې سره تړاو لري چې امریکا او پنځو نړیوالو قدرتونو برتانیا، جرمني، فرانسې، چین او روسیې په 2015 کال کې له ایران سره لاسلیک کړه او په هغه کې تهران د نړیوالو بندیزونو د لرې کولو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنه کړې وه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال له دې موافقې د امریکا وتل اعلان کړل او پر ایران یې پخواني بندیزونه له سره ولګول. د یادونې وړ ده چې په ملګرو ملتونو کې د ایران د دایمي استازي یوه ویان علیرضا میری یوسفی دا ادعا رد کړې ده چې د تهران د بالستیک توغندیو پروګرام د اټومي سروکو د وړلو وړتیا لري. نوموړي ویلي دي چې په همدې دلیل د ایران د بالستیک توغندیو هیڅ یوه ازموینه هم د امنیت شورا د پریکړه لیکونو له مخې ممنوع نه ده.
تاسو له پیغامونو حجن رحمت د ابل ولایت د نوبهار ولسوالۍ د علیکې له کلي څخه کاشته مخاطب یم. زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ تقریبا درې میاشتې کېږي زموږ لارې چار طرفه بندې دي. څلور طرفه زموږ د کلیو لارې بندې دي چې وزي اکازي الکاز او مرغه تقریبا زموږ کله یعنې سا شپږ سوه کوره ده. نو زه له حکومت څخه له خیریه موسسو څخه دا غوښتنه لرم موږ ته لاره خلاصه کړي. زموږ زمانه وي اولادو باندې وفات شي، زموږ کوشنیان له مرستیا ورڅخه وفات شي. موږ د زابل ولایت د روغتیا ریاست سره هم ټلیفون کړی ده، هغه کس په نامه وعدې راکوي له موږ ته نه راځي. موږ ته دي حکم راولېږي چې که د هوا له لارې وي که د ځمکې د لارې وي، په خدای په نامه که یا د چا ډوډۍ وي یا د چا دوا وي یا د چا یوه روپۍ وي، ډېر د مشکلاتو سره مخامخ یو. نو که چېرې زموږ اواز تر نورو مقاماتو تر خیریه موسسو ورسوي ډېر به ښه وي. وسلام.
نن ذاکر الله د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زموږ د ولسمشر نه دا غوښتنه ده چې موږ ته بر جوړ کړي په ساګي کې، او دا ولسمشر چې پنځه کاله وشو اوسه پورې کونړ ته رانلی، چې کله د انتخاباتو وخت نږدې شي دی کونړ ته راپېښه وکړي. او هر ولسمشر چې دی موږ سره ژمنې کوي خو هېڅ وخت کله چا کار دان نه کړی په پروژو باندې.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلی اس ایم ایسونه لولو، خو مخکې تر دې چې اس ایم ایسونو ته مخه کړو ټیکنالوژي ته به ورشو. اسمت څاروان مو د یو نوي موټر له جوړېدو خبروي.
یو دوه کسیز الکترونیک موټر جوړ شو چې جی پنځه انټرنیټ لري، او د هغه په وسیله له نورو موټرو سره ارتباط ټینګوي. د سیټ موټر جوړولو کمپنۍ د 2019 میلادي کال د موبایل په نړیوال کانګرس کې د مینیمو په نوم د دې الکترونیک موټر لومړنی ماډل نندارې ته وړاندې کړ. دا موټر په دې سربېره چې آسود او خوندي دی، د یو موټر سایکل ځانګړتیاوې لري، یعنی کوچنی دی، په اسانه هر ځای درول کېدای شي. د مینیمو یوه شیګنه د هغه د بیټرۍ ده. کله چې د موټر د بیټرۍ چارج خلاص شي په یو ځانګړي وسیله کې بیا چارج کېدای شي. د دې موټر جوړونکي کمپنۍ پیرودونکو ته متبادله بیټرۍ ورکوي. تر اوسه لا دا موټر په لومړنیو پړاوونو کې دی او ډېرې ځانګړتیاوې لا څرګندې نه دي، خو څه چې ښکار شوي هغه داري چې د موټر سایکل په شان مخته یو څراغ لري او دروازې د پاس خواته پرانستل کیږي. د سرعت په اړه ویل شوی چې د موټر د خاوند عمر ته په کتو ټاکل کیږي. مثلا د تنکیو ځوانانو لپاره به سرعت په یو ساعت کې 15 کیلومتر او د نورو لپاره 20 کیلومتر وي. اوس دا موټر د هسپانیا د بارسلونا په واټونو کې آزمویل کیږي.
مخکې تر دې چې اس ایم ایسونو ته مخه کړو د کرکټ حال به درکړو. د آیرلند د ټیم دوه لوبغاړي آوټ شوي دي، او تر اوسه پورې د آیرلند ټیم په 6.3 ورونو کې 2 منډې جوړې کړې دي. بل براین چې په تېره یو ورځنۍ لوبه کې ډېر ښه ځلېدلی و، نن مجیب الرحمان په 0 آوټ کړ، او پروټفیلډ په 20 منډو باندې د آفتاب عالم په بال باندې سوځېدلی دی. وړاندې بیا هم د کرکټ په اړه معلومات درکو، خو اوس په سمست مخ کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځیاریو به ولسوالۍ پر استولې سمس کلي کې انشاءالله په قطر کې رواني خبرې مثبتې معلومې شي او هیله ده چې کامیابه بشي. بشیر حبیبزی له ازرې ولسوالۍ پر استولې سمس کلي کې له طالبانو سره تر اوسه ډېرې خبرې وشوې، خو نتیجه یې معلومه نه شوه او نتیجه یې ورنکړه. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کلي کې لري په نورو هیوادونو کې د سولې خبرې نتیجه نه ورکوي. جنو نور اوریدونکو بیا د نور موضوعاتو په اړه اس ایم ایسونه راستولی دي. عبدالواحد مدقیق له لوګر علی کې خدای دې وکړي چې د کرکټ نننۍ لوبه افغانستان وګټي. عزیز الرحمن لکندهار لیکلی دی. البته د کعبه شریف د امام شیخ خالد الغامیدی د تیر ورځ خبرې ته اشاره کړې ده چې د په وینا چې هغه طالبان او داعش د په وینا د اسلام له دایرې وتلی دی. البته ازادي راډیو د خبر تر دغه شیبې نه تاییدوي. یو شمېر نور سمیسونه هم راغلي دي او په نورو موضوعاتو په راتلونکو خپرونو کې به ستاسو یو شمېر نور رسېدلي سمیسونه هم ولولو. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا د قطر په راتلونکي غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د دغې شورا مرستیال حاجي دین محمد نن ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. د غونډه د مارچ په 16 په دوحه کې پیلېږي. دا مهال د قطر په پلازمینه دوحه کې د وسلوالو طالبانو د استازو او زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي ترمنځ خبرې روانې دي، خو په دې خبرو کې د افغانستان حکومت ګډون نه لري. په بادغیس ولایت کې په دوه جلا پیښو کې څلور افغان امنیتي سرتیر وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د بادغیس ولایتي شورا مشر عبدالعزیز بیگ ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د دې ولایت په مقر ولسوالۍ او د قلینه ولسوالۍ په لامان سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو ډلهیز بریدونه وکړل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تادامي چی یاماموتو وایي په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت خپله پاملرنه د سولې دوامداره پروسې ته اړولې ده، د افغانستان خلک لا هم د بشري حقونو د لاسته راوړنو په اړه اندېښمن دي. له یونم څخه په یوې اعلامیه کې چې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې، د خبرې د یاماموتو له قوله سوي دي. د هند په دهرادون کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 230 منډو له جوړېدو سره خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. امریکا په متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا ټینګار کړی چې پر ایران د بالستیک توغندیو د ازموینو او دوه سټلایټونو د توغولو له کبله بندیزونه ولګوي. او په تاجکستان کې د اپوزیشن یو نامتو فعال شرف الدین ګدایف ادعا کوي چې تیره میاشت د هیواد د چارواکو لخوا ځورول شوی دی او زیاتوي چې فشار باندې راوړل شوی چې د 2020 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د مشر زوی ملاتړ وکړي.
پولندو خبرونو کې مو د کرکټ خبر تر دې بریده واوري چې د افغانستان ټول لوبغاړي د 230 نمبرو په سوځیدو په جوړېدو سره سوځیدلې دي، خو په جواب کې آیرلند بیټنګ پیل کړی دی. درې دشمنډي جوړې کړې دي. دغه شیبه چې زه له تاسو سره خبرې کوم، د آیرلند دریم لوبغاړی هم د مجیب الرحمن لخوا وسوځول شو. د کلیو پراختیا وزارت لخوا د 2.2 میلیون افغانیو په ارزښت د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او احمد ابا ولسوالی کې د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام روانه اونۍ پیل شو او دغه پروګرام له لارې په دې سیمو کې د ښځینه لاسي صنایعو ترڅنګ د دوی نورو صنعتي محصولاتو د ودې او پرمختیا لپاره یو لړ پروګرامونه په پام کې نیول شوي چې د چارواکو په خبره په پلي کېدو سره به د ښځینه صنعتکارانو صنعت او اقتصاد پیاوړی شي. زموږ همکار اصیل ځاځي له څو تنه شزینه صنعتکارانو او د دې پروګرام له مسولینو سره خبرې کړي او دا راپور یې چمتو کړي.
د پکتیا ولایت خزینه صنعتکاری په پکتیا کې د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام له پیل څخه خوښي ښیي. دوی وایي د دې پروګرام له لارې به د دوی ګڼې ستونزې هوارې شي. د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام د مسولینو په خبره د دې پروګرام له لارې به په 161 کلیو کې 2870 تنه صنعتکاران چې ډیری برخه به یې ښځوي ګډون ولري او د دوی تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې به بنسټیز کارونه ترسره شي. د پکتیا ولایت د کلیو پراختیا رئیس انجینر فضل هادی عاصم ازادي راډیو ته دغه پروګرام د نورو جزئیاتو په هکله وویل.
د پکتیا ولایت په دوه ولسوالیو کې احمد ابا او ګردیز کې دا پروګرام نن عملا شروع شو. شپېته کمیټو کې موږ دلته عملا کار کوو. چې 15 کال دپاره دا برنامه ترتیب شوې ده. 2 میلیونه د پروژې مصرف دی. 103.3 میلیونه به بلای وزه مرسته د کلیوالي. دغه برنامې اصلي هدف دا دی چې په کلیو کې هغه واړه تشبثات کورته یا هغه انسان لاسي صنایع ورته موږ غواړو دغه برنامې طریقه دغه صنایع ته رشد ورکړو او دغه داخلي وړو تولیداتو زمینه مساعده شي چې بازار ته راوځي.
د اسم په خبره یاد پروګرام د 15 کال لپاره دی او په دې موده کې به هڅه وشي چې د دې پروګرام لمن نور ولسوالیو ته هم وغځیږي. پکتیا کې د ښځو لخوا لاسي صنعت او ترڅنګ په نورو برخو کې صنعتي تولیدات دودیزه مخینه لري، خو د پراختیا او بازار موندنې په برخه کې لا هم ستونزې شته. د دغه ولایت یو شمېر صنعتکار ښځې د کلي او پراختیا وزارت لخوا په ولایتونو کې د داشانې پروګرامونو پلي کول، د بېوزله ښځینو د اقتصادي ستونزو په هواري او هم د کلیوالي صنعت د پراختیا په برخه کې ګټور بولي. د پکتیا ولایت دوه تنه خزینه صنعتکار چې په خپلو کورونو کې د مربا او اچارو د جوړولو کارخانه لري د خپل تولیداتو د پلور لپاره د غنستونزو یادونه کوي.
خپل کلی کې او خپل مرکز کې د زمونږ ورونو پلورونه د دکانو توړي او غوي کندر سره خبرې کوي. بس کله چې مو مسله جوړ کوي غوي تورلیګو او غوي بازار خریدار او البته ډېر په مشکل سره ځکه داسې مشخص ځای نه لري کنه لکه فارق که دولت داسې یو زمینه برابره کړي چې د خویندو البته مسئولیت او صنایع لاسي کارونه دغه ټول یو مشخص ځایونه ولري کولی شو مونږ بازار موندنه وکړو.
وړاندیز مې دا ده چې باید د ښځینه لپاره یو لار یو بازار جوړ کړي دوی ته مثلا مارکیټینګ وکړي.
د پکتیا ولایت د ښځو چارو رئیس آغلي نسرین اوریاخیل وایي اوسمهال په پکتیا کې د ښځینه صنعتکارانو یوه ټولنه فعالیت لري چې پکې د مرکز او ولسوالیو ګڼ شمېر صنعتکار ښځې غړیتوب لري. د وای د پکتیا ښځو چارو ریاست د دوی صنعتي تولیداتو ته د بازار موندنې او پلور لپاره د ښځینه او ځانګړي خارګوټي جوړول په پام کې لري.
پکتیا ولایت کې اوس هم دوی ته بازار نه وم خو ولې دوی خپل کارونه پر مخ باندې بیایي لاسي صنایع جوړوي هم د کلي په منځ کې خرڅوي هم بازار ته عرضه کوي. همیشه مختلف اوقاتو کې دوی لپاره موږ نندرتونونه هم دایرو او موږ په خپل باندې د خويندو یو اتحادیه جوړه کړې ده. سی هغه اتحادیه د مختلفو ولسوالیو نه خويندې په دې کې شاملې دي او ترڅنګ موږ دوی ته د باغی زنانه منځکه په لاس باندې راوړې ده. ان شاء الله سکل په دې باندې کار وسی او ډېری خويندې په کارونو باندې بوختې سي د دوی اقتصادي مشکلات باندې منځه ولاړ سي.
یاد دې چې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز او احمد ابا ولسوالۍ کې د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام د 15 کلنې مودې په ترڅ کې به لا صنعتکارانو سره چې د چارواکو په خبره او یاس لنه به خزینه تشکیلوي د بلا عوضه پور او سپما بنسټونو له لارې د څه باندې 103 میلیون افغانیو بلا عوضه مرستې هم وشي. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
اسادی رډو په منځني سپد ول شپښنه په ټول افغانستان کې او ریاو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. د هند په دهرادون کې د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونو ترمنځ یو ورسنې لوبه روانه ده. د ایرلند ټیم بیټنګ پیل کړی دی او البته تر اوسه پورې په اتو ورونو کې 4 منډې جوړې کړې دي. درې لوبغاړي سوځېدلې دي. تر دې مخکې افغانستان د ټولو لوبغاړو په للاسه ورکولو سره 223 منډې جوړې کړې دي. نو 224 منډې هدف ته داسې ښکاري چې تر دغه دمه چې زه له تاسو سره خبرې کوم افغانستان برلاسی دی. خو وګورو چې تر دې وروسته د آیرلند نور لوبغاړي څرنګه لوبه کوي. بل لور ته د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس وایي ملي لوبډلو ته د لوبغاړو انتخاب د وړتیا له مخې کېږي نه د خپلوۍ او اړیکو له لارې. عزیز الله فضلی وایي کومو ځوانانو لوبغاړو ته چې په ملي لوبډلو کې د لوبېدو چانس ورکړل شوی ښه نتیجه یې ورکړې ده. زما همکار واصل وصال د شغلي فضلي سره د لوبغاړو د انتخاب او راتلونکي نړیوال جام ته د ملي لوبډلې د تیاریو په اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د لوبغاړو د غوراوي په بهیر کې څومره رونوالی راغلی.
د 15 میاشتې په شاوخوا کې چې موږ کله دغه مسولیت یا ماموریت ترلاسه کړی دی په هغه کې په لومړي قدم کې ما د هیوادوالو سره او د کرکټ د ښه پرمختګ لپاره د غوراوي پړاو کمیټه یا سلیکشن کمیټه وه چې په هغې کې کافي اصلاحات راغله. کومه برخه دا وه چې واقعا هم د ډېرو هیوادوالو دا غوښتنه وه چې نویو ځوانانو ته په لوبډله کې چانس نه ورکول کېږي. نو یو دوه درې مثاله یې تاسو ته درکوو او انشاءالله دا نړۍ به ادامه ولري. زیا شریفي چې د لومړي ځل دپاره د کورنۍ لوبو سه انټرنیشنل لوبو ته راغی د آیرلند په خلاف باندې په شلو اوریزو سیالۍ کې چانس ورکول شو. همداسې اکرام علي خیل چې نه په ملي لوبډله کې کوم رول لري نه د تره زوی لري خو د دې استعداد او وړتیا و ده ته دا اجازه ورکړه چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یوځای شي. همداسې حضرت الله زازی چې په لومړي ځل باندې ده ته د 500 اوریزو سکواډ کې ځای ورکول شو او د دې نه مخکې په شلو اوریزو سیالۍ کې دا هغه ریکارډ جوړ کړي چې هم په انټرنیشنل لیول باندې هم په نیشنل لیول باندې د افغانستان عزت او ایمیج وساتي.
ویو غوښتنه چې تل ولس کوي هغه دا ده چې کرکټ باید میراثي نشي. په کرکټ کې خپلوي دوستۍ ورورولۍ ونه پالل شي. لا هم په لوبډل کې ځنې داسې لوبغاړي شته چې د هغوی خپل خپلوان دوستان ورونه لوبیږي. په دې برخه کې هم تاسو خلکو سره کومه وعده کوئ چې دغه لړۍ چې څه ناڅه پخوا پیل شوې ده لا هم لیدل کېږي چې ځنې لوبغاړي ورونه چې ښایي تر نورو لوبغاړو استعداد دومره ښه نه وي او په لوبډل کې لوبیږي، د دې د مخنیوي لپاره هم تاسو هڅه کوئ ولسته ډاډ ورکوئ چې حق به اقدار ته سپاري؟
هر هغه لوبغاړی چې استعداد ولري، دا که د یو ډېر غریب او فقیر سړي زوی وي او بل لوبغاړی که د ده په څېر باندې کمزوري وي، هغه که د وزیر یا د وکیل یا د معین زوی وي، حق اولیت به دغه غریب لوبغاړی وي. هو البته چې دی د دې استعداد ولري. یوازینی شی چې زه سختو سره خلاف یم او دې ته به اجازه هم ورنکړو، باید واقعا هم مشغه استعدادونو ته وخت ورکړو چې هغه د افغانستان نمایندګي په صحیح توګه کولی شي. دا ورو ورو وراره که چیرته وړتیا ولري، استعداد ولري، نسبت د نورو لوبغاړو د استعداد او وړتیا زیاته وي، که پنځه ورونه یو ځای په ټیم کې لوبیږي، حق یې لري چې ولوبیږي. او که چیرته داسې نه وي، هغه لوبغاړي چې استعداد لري، وړتیا د دې لري چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یو ځای شي، د افغانستان نمایندګي وکړي، هغه په کور ناست وي، او هغه لوبغاړی چې نسبت هغه وړ لوبغاړی چې استعداد کم وي، هغه په لوبډلې کې دا کتی د منلو وړ.
نړیوال جام را روان دی، په لوبډلې باندې څومره جدي کار روان دی، سو دغه لوبډله خپلو هغو سیالانو ته ماتې ورکړي چې افغانان ورته انتظار دي، ولس ورته په تمه دی چې موږ پاکستان ته ماتې ورکړو، موږ بنګلادیش او سریلانکا او انګلینډ او نیوزیلینډ ته ماتې ورکړو.
زموږ هدف هم دا وي چې موږ په نړیوال جام کې واقعا چې د هرې لوبډلې سره مخامخ کېږو، باید خپل وړتیا وښیو. نو دا وړتیا په هغه صورت کې ممکنه ده چې واقعا هم د لوبډلې انتخاب او هغه لوبغاړو ته ځای ورکول چې هغه واقعا هم مستحق وي، د هر لحاظه پرفیکټ لوبغاړی وي. نو انشاءالله دغه زموږ خبرې یا موږ چې کومه دعوه کوو، دا به هلته په حقیقت بدلېږي چې موږ واقع په خپلو پښو ولاړه یو پیاوړی لوبډله انتخاب کړو او د نړیوال جام په لور روان شو.
د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلي د هند په دهرادون کې د کرکټ لوبه د افغانستان او آیرلند ترمنځ روانه ده. تر دې دمه پورې د آیرلند درې لوبغاړي سوځېدلي دي، په نهو ورونو کې شپږ دېرش منډې جوړې کړې دي، او تر دې مخکې افغانستان د آیرلند لپاره دوه سوه درویشت منډې هدف ټاکلی.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلې ومني ستاسو د خوشي په هیله. دا ونې غواړم د نورو پیغامونو ترڅنګ د یو شمېر هغو دوستانو او پیغامونو ته چې په خپلو سیمو کې د مخابراتي شبکو د فعالیت په اړه شکایت لري، د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر څرګندونې در واورم. لومړی به ستاسو څو پیغامونه راوخلم، بیا به ورسو د شهزاد ګل آریوبي مرکې ته چې د همدې ستونزو په اړه غږېدلې دی. لومړی به د پکتیکا د برمل ولسوالۍ څخه د یو اوریدونکي پیغام واورو.
السلام علیکم، زه محمد رحمان د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نن سره په اړیکه کې یم. د مې ستونزه دا دی چې دلته دوه شبکې لوړې دي، یو اتصالاتو یو روشان، دا دوه سره سره شبکې نه فعالې شي، همداسې بارانې وورې خراب کړې، خلته ډېر زیات مشکل دی. حکومت ته پچار دو چې د برمل خلکو سره په دا خبره باندې غور وکړو، دا شبکې باید زر خلوصي شي، روشان شبکه دو یا یوه اونۍ وروسته فعالې شي، دوه اونۍ وروسته فعالې شي، ټولې دکاندارانو شمېرې وکړې وړې دي، نو فعالې شي نه.
بلی، السلام علیکم، زه سالم محمد د واشیر ولسوالۍ څخه تاسو ته اعتماد کوم. څنګه مو دا ده چې دا د سیم خدا درولې د سم کار مشته من څه کې نه کې مقامات دا خواهش ته چې دا خدا پال کی او څه کار کوي.
السلام علیکم، زه جهاد الله د کونړ ولایت د ترپی د مانوګي د ولسوالۍ نه تاسو ته خبرې کوم. زمونږ دلته تقریبا دا یو کار وشو چې مخکې افغان د اریبا پایا وه فعال وه، اوس چې کوم دی هغه قطع شوې ده، او یو افغان بیسیم فایا ده چې کله
پایا کله وی او کله نوی بس ډیر مشکلات سمو مخ یو او زلت در زمون د لاغم وړل شي
ځان یم مطلع د بغلان ولایت د جریخوش ولسوالۍ څخه شخص سره پاري کوم زموږ داسې یو مشکل دی چې بغلان ولایت کې د سهار د شپږ بجو پرې دا سلطاتونه کار کوي او بیا د ماښام د شپږ بجو نه د سهار د شپږ بجو پرې دا ټول سلطاتونه باسي دا ولې بندیږي دا زموږ ډېر غټ مشکل دی ما ته ولې سلام نه چې شپه ورځ کار کوي نو ستاسو د لور ته اسلام علیکم دا هیله کوم چې دا مشکل حل کړي وسلام
ملای زریاد احمد د هلمند ولایت کې جکیول سوالي څخه خبره درته کوم موږ ډیر خوشاله یو حکومت د کار څخه ډیر خوشاله چې دا اوس په جکیول سوالي کې فلام شبکه په اړه کړی ده او ارزای اوس کار کوي او هیله لري د حکومت څخه چې تر دغه له هم څه په حال کې چې څه کارو کې او ډیر کمزورې ده شبکه ډیر او چې څه په تکرار کې دغه نه کې ډیر شکایت وي کې ډیر خوشاله
السلام علیکم زنه قبلہ خبر کوم د پنجوالی ولسوالی ته ازادي ردو زما د یو پیغام نشر کی چې موږ درته د اتصالات په کمپیوټر ضرورت لرو موږ په خونه کې ناز موږ کې په منکار نه کوي یو دانه خاده دی ودرې ازادي ردو د خامخات موږ دغه پیغام نشر کی
تاریخ صاحب د کونړ ولایت نه او کونړ ولایت د ریپیر ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې تقریبا د یو کال نه راپدې خو کار نه کوي د ازادې رادیو څخه وختن لرو چې دغه موضوع ته یو کتنه وکړي دوه درې ځل د دې منطقې خلکو د فایاګانو په حق لاندې پنشتن په حق لاندې غږ جوړ کو تر اوسه پورې نه حکومتي چارواکو او نه هم د مخابراتو لخوا نه ورته کوم مثبت نظر ویل شوی دی
موږ د روزګان د ولایت د ګیزاب د ولسوالۍ نه دغه پیغام لرو چې د یو په ټوله ولایتو کې د پند نیمې روپۍ کوټ پال دی موږ هغه مخابرات ریس ته شکایت وایو چې د یو زموږ د خواهش کوو چې نیمې د نیمې روپۍ کوټ په ګیزاب د روزګان او دایکنډي کې پال شي چې موږ ته سخت په تمام توان تمام سوي دي ولې موږ هم 5 روپۍ وزنه توان وکړو په 5 روپۍ باندې د نورې هم وکړي او هغه اوس د یو نیمې روپۍ مصرف کوي زموږ د 5 وانه مصرف کوي زموږ ورځ دی اوسه د دې سیم شرکت څخه اوسه دا خوښ دي چې نیمې روپۍ کوج مشته دا یو کې په حال کې
مننه کوم دوستانو ستاسو د غستون زیاو د مخابراتو په اړه نور ستونزې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شهزاد ګل اریوبي ځوابوي په کابل کې د ازادي رادیو مشر حمید مومند له شغل اریوبي سره خبرې کړې دي او په لومړي سر کې د دې وزارت د لاسترړون په اړه پوښتلې ده
هغه ځای کې چې مخابراتي خدمات نشته دي رسیدګي سکل ورته شوې ده لکه هلمند کې ستونزې به بازي کې خدمات نه والته ورسو په بدخشان کې او په پکتیکا کې او په نور کې ولایتونو کې مخابراتي یو خزيره دغه دی چې موږ یو د ډیجیټل سیل کرور لري نه چې هغه د کابل نزي تاجکستان ته بیا قرغستان بیا چین ته دا پروژه تقریبا تیر کال مو دوی تفاهم هم زکړه د عملی په حال کې و درو مش کې د تکمیلي ګنوم او چین سره یو ځاینه وصل شو دویم چې ډیر مهم دی مستقیم چې چین سره وصل کیږي هغه دی واخان دالیز دی د دې سروې مو تکمیل کړل اوس مو ټیم په دې باندې مواظب کړي کار پکوي نو موږ کله چې دغه منطقوي ټول هیوادونو سره وصل شو نغه د کوم ډیټا او د ساده دواړه ترانزیت هم خکېږي غو بینملي اړیکې مو ارزانيږي او د دې سره کیفیت هم خکېږي مونږ خپل مسولیت ادا کړی او نورم باید ادا کو کمپنیانو سره هم کار کړی دوی ته مونږ امکانات بس برابر اوس مونږ فایبر څخه به دوی ګټه واخلي یو همانګي مو راجات کړی خو یو ستونزه ستاسو ده چې ټکنالوژي د بیا ټول په خریداري کې به نه راوړی وصل کوي یو وړه ستونزه چې د درې میشتي دغه کې باید د حل کې په افغانستان کې ایز مارکیټ کې د کوم ټکنالوژي اوس موجود نه ده چې عاجل لاړ شي وای خلې به چین کې آرډر ورکوي جوړیږي به راوړل کېږي دلته دا یو څه ستونزې شته دي په دې ورځو کې شکایتونه هم زیات شوې دي خلکو او خصوصا په د سوشل میډیا کې ډیر زیات شوې دي دوی څه مننه کوي چې غږ پورته کړي زموږ ټیم هم ټول دا ارزیابي کوي
خپل په داخل کې چې اوس کوم مخابراتي اوسې شرکتونه فعالیت کوي دوی په بل اخر کله د دغه نوري فایبر سره یو ځای شي
خلک هم انتظار لري کوم خدمات چې د انټرنیټ یا مخابراتي خدماتو په برخه کې راځي کیږي دا باید ارزان شي.
یو خو اقدام چې دولت وکړلو په دې کې موږ هم سره همکاري کړی اترام ګډم کار وکړلو د اوپن اکسس پالیسی ورته وایي، یعنی اوس په فایبر کې هر څوک کولای شي چې واړی چې تجربه ولري سرمایه‌ګذاري وکړي نو جواز اخیستلی شي. درو کمپنیانو تر اوسه پورې اخیستی دی، افغان وسیم د اتصالات او د ای سی جی په نوم یو کمپنی دی. افغان وسیم وخته کار شروع کړی دی، اکثره سرحداتو نه دوی راځي چې دا باید وصل شي. بعض ځایونو کې موافقه کړې دی زمونږ ډاکټ چې وي کولای شي دوی هلته کې بلې پکې واچوي. نو اوس ایم ټی این سره مونږ قرارداد کړی دی، غزمون در فایبر سره استفاده کوي، اتصالات سره خبر روانې دي، نور تم خلاص لاس ورکړی دی کوم ځای کې دوی غواړي. خو یو وخت کې مونږ فایبر لګې ستونزې لرلې، اوس مو هغه فایبر باندې مو ستونزې مو حل کړې دي.
لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه، تر اوسه پورې په دې برخه کې تقریبا د 2 میلیارډ ډالر پانګونه شوې ده، او په افغانستان کې تقریبا یو ښه عایداتي مرجع دغه مخابراتي خدمات دي. خو دغه عایداتو یو برخه په لرو پرتو سیمو کې وسلوالو طالبانو ته ورځي، هغوی دغه مخابراتي شرکتون مالیه د مالیه په بڼه باندې دی خپل هغه پیسې اخلي. تقریبا حکومت نه توانیدل چې په لرو پرتو سیمو کې دغه مخابراتي شبکو د تاسیساتو لپاره امنیتي خدمات برابر کړي. دغه یو اندېښنه دا ده چې کچر طالبان یا نورې ډلې چې په لرو پرتو سیمو کې دی فعال دي، اکه تدری لپاره د پیسو دغه بهیر چالان وي نو جنگ هیڅکله پای ته نه رسیږي، د تمویلېږي. ادرې لپاره څه بندوبست په پام کې نیول شوی؟
اوازې داسې شته چې طالبان د کمپنیانو پیسې اخلي، خو هیڅ ثبوت تر اوسه پورې نه مونږ لاسته کړی، نه امنیتي او نورې سرچینې چې دغه سره کوم داسې ثبوت نشته دی. کمپنیان هم دا نه مني چې دا کار مونږ نه دی کړی هیڅ وخت، که کوي هم دا خلاف دی قانون دی، دوی سره باید د قانون په چوکاټ کې رفته موت وشي. نور بل طالبان اکثره په هغه ځایونو کې چې دوی یو څه نفوس لري هلته تهدید دی کمپنیان دپاره، دوی ورته وایي چې تاسو د خدمات بنکې مخابراتي خدمت. نو یو زمونږ سلام شبکه زمونږ په خپل لاس کې دی، بیا دا کار نه کوو نو بندوي. د نورو کمپنیان ته تهدیدوي که بندې نه کوي بیا ورته سوځوي، دا یو ستونزه شته، خو په دې وخت کې کم شوی دی.
دغه مسئله ته راتلم، تاسو ویل چې تر اوسه پورې هیڅ یو مخابراتي کمپنۍ دا مسئله نه مني چې دوی وسله والو طالبان ته پیسې ورکوي، او تاسو هم داسې ثبوت نه دی ترلاسه کړی. خو اته د قندوز په سیر باندې یو غټ ولایت کې چې اته مرکز کې د ماسپښین نه وروسته کله طالبان دا قوت لري چې هلته په خلکو باندې مخابراتي خدمات بند کړي، نو مالیه خو هم ته غسله شي او هلته عملاً دغه شی روان دی.
مالیه خو که چیرته په پټه تناخلي د غلاف شکل باندې نو هغه کیږي کنه، نور خو په سیستم کې خو نشي اخیستلی، ځکه سیستم کوم مالیه چې اخیستلی کیږي هغه دولت تناخلي. یوازې طالبان هم دا دعوه لري چې موږ دې په خاطر باندې بندو چې کله دوی رفته موت کوي نو تعقیب نشي. طالبانو دعوه دغه ځای کې ده، نو موږ خو تر اوسه کوم ثبوت نه دی پیدا کړی.
بالکل دغه خپل هم یو جدي اندېښنه ده. البته موږ په راډیو کې په صوتي پیغامونو کې هم اکثر خلک دا شکایت کوي چې د ماسپښین نروسه یا د ماښام نروسه دوی ته مخابراتي خدمات بندیږي. کوم ګواښ چې د طالبانو لخوا موجود دی او دغه مخابراتي شرکتونه د دې لپاره چې تاسیساتو ته زیان وانه وړي، اته د لوګر په ځینو سیمو کې دغه مسله تر اوسه پورې هم روانه ده. د دغه مسایلو د حل لپاره تاسو خپل مخابرات وزارت کوم امنیتي اداره نه ده، خو تاسو دغه امنیت شورا غونډو کې دغه مسایلو کې دا مطرح کړی دي سو دغه مسله ته یو دایمي حل لاره پیدا شي. د یوې لخوا به مخابراتي شرکتونه به هم خفالت کول شي او د خلکو ستونزه به حل وي.
هر ځای کې چې ستونزه پیښه شوې ده یا کوم ځای کې تهدید وي، هغه وي د مربوطه ادارات څخه زموږ د وزارت څخه مرجع ته موږ رسمي گزارش هم ورکوو او دا موږ تر شریکه کړی دی، هغوی هم خپل اقدامات کړي دي. اکثره سیمې داسې دي چې هلته امنیتي اداره چې دغه د جنگ په حالات کې دي، نو دې په خطر باندې لږ به یو بل سره ګزاره وکړو چې کله کومې سیمې کې جنگ وي نو هلته ټول خدمات باندې متاثره کیږي. اوسه پورې اکثره سیمو کې جنگ روان دی، نو داسې افغانستان په دې حالات کې نه دی چې وایي چې مطلقا هر څه په کې جوړ دی. خو خدای دې وکړي چې په سوله راشي او دغه مشکلات به ډېر زر حل کړي چې سوله راشي.
د افغانستان د مخابراتو وزیر شهزادګل اریوبی و.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د دوستان اوس به ورسو تاسو نورو پیغامونو ته چې د نورو ستونزو په اړه مو له خپلو سیمو څخه را سره شریک کړی دي موږ به درته خبره کوو.
السلام علیکم محمد دادی راډیو دې زیات خوشاله چې د غریب شری اواز د ګلپور چواکو ته رسیدي او د مستحق خلکو اواز تر خپل ادارې رسیدي. دا یو انځر چې 2014 کال کې موږ راغلي یو مهاجرین او 2014 کال او 2019 کال دا خپل اسناد په لاس ورکړي د انیشیال کوم اسناد مو کرا کړی دي خو اوس موږ تاسو پانه تر اوسه پورې موږ ته د ملکانو د ملکانو دا کاغذ په قوت ورکړي هغه تاسو بیا هم سي او موږ تاسو سمځ کې اوا خو د بیا ځلان د ماجینو کمیشن ته لاړم راځي او د ریاست د ماجین ریاست ته لاړم هغه ته تام دې په پرمخ کې پاک د تذکرہ جوړه کړې ځرانه هغه جوړه کړله نو اوس سکرین پورې جوړه کړلې او اوس ډیر زیات اوس موږ کوم تاسو وکړای کور کې اوسېږو دلته چې ورڅ چې ما بلک صاحب ته ورڅ یوټو اداره پیدا کړه دا ولې دا کې شکل کوم ځکه ورکړي کې شکل کوله نو د موږ لاغې نه محروم وي په دې وجه باندې چې دا کمی شو وي چې د ختم د کړې کمی شو نه د کړه اصلي دا یو کال چې کې کمی شو نه د کړه اصلي مو د موږ आवाज دا غو چاچا وک برو چې سلام علیکم څنګه بازار ته مرګتاب فصاحت سره پاړې کړی زموږ یو واستون زدا غره چې د هرات ولایت له خبره کوو در سره وروره خپل نامه سره دا کوم دا مو یو ځنې هیله د وروره چې موږ بارانو او د لوزي د تند سره ډیر مخ دا غره هرات حکومت موږ د بارغه سره ولایت مهاجرین سره هیڅ پاملرنه نه کوي وروره نو یو څه پاملرنه کوو چې د بل څه د نسره د بل څه د کوو چې د بل څه د نسره وروره د ادمي ماته تشناب د وسی وروره د ډوډۍ د خورولو پاملرنه نه سره سره کړي ډوډۍ د خورولو پاملرنه سره وسی د وګو د نسره کړي وګو د وسی وروره د توسو د کمپال د نسره کړي هغه در سره وسی وروره د بچانو د ډاکټر ماته ذاتو نسره کړي هغه در سره وسی ورور قربان سم د غله د هر سوجي سره وروره موږ مخي واسون زمو نه ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلبر ولایت ساسر پتہ بات کیو ہلبر ولایت تم سا کلا ول سوادی پانہ د زاد د دوادی تم سا کلا ول سوادی چې چک بغل جده جلا د موی پو سړک دی د شاه په وخت کې د دبر او د سړک جوړول کار مزد ثوی ما اوستر داد چې سو داش کې مخ کې او کې قدار رالی د سیبا خاور پر لوا ول چې دل د سراواله کل ما سره جوړ کې اوج د خراب ثوی دی خصوصا دولت صدا غوصله د اقتصاد وزارت غوصله د جوړوي او کو جوړوي وزارت صدا غوصله لرو چې د افغانستان د هلمند ولایت د ساکنا د ورسوالي صدر چوس کې حاضر ساکنا د وسوال په لاس کې د یو حد پورې د بر راغلي دي وسوال هم ورته ډول سوای او د کې د سرور چې او د دبر جوړ کې ولک کې ستړي دي.
زما د روزګان ولایت سفر جزاد د ورسوالي خبره کوم. زما شکایت دا دی چې جزاد ورسوالي د چمون په نامه یو قریه ده چې بسته تقریبا نصف وجیر منظر په پښې کې میشته. نو دا ځکه په سنه 25 کې اوبه وړې ده سره ګډ کړې ده. موږ د قیرجاتو اسناد په لوی ولایت مالیه کې پروت دي. نو ما په دغه برابر د ولسوالۍ مکتوب هم وړې د مسؤلیت مکتوب مې هم وړې دي د ولایت مکتوب مې هم وړې دي چې نو وزارت مالیه د دغه اسناد کې ماته خنډونه جوړ کړي دي. نو زه غواړم د جمهور ته سلامي وزارت مالیه او د محترم جناب ولی صاحب او د محترم جناب ولسوال صاحب د خدمت څخه دا خواهش کوم چې دغه خیرجات او اسناد مشترک سره د ایحته چې زموږ دغه ملکي مور وحسی ته خپل حق ورکړ او په دغه خیرجات باندې سروبې شو بل او خیرجات شرط وندې دي پر هغه وند سروبې شو. والسلام.
السلام علیکم. زه د نیلهار ولایت لالتون ولسوالۍ د چکناور د سیمه نصاب سره په تماس یم. باز سلام مزمون ته خاطر او ستنه پیشنهاد دادی چې دا کوم پاسپورتونه چې موږ سره دي په ځای باندې موږ لا چې د ویزه په لګاو نو موږ کې دا ضرورت دی چې په نړۍ وو دې دې موږ د کلیپ ته ورسې کوو چې پیندل د رښو د روپې کمیشن کاران د موږ اخر کمیشن کاران خو به نه کړم نه کمیشن کاران ته یې لې چې تاسو کولی تاسو کار کوي موږ له کار ام تاسو نه کوي کوم قانوني حق دې کوم دې هغه کار موږ نه کوي او چې ام دې ته موږ ته کوي چې موږ شل زروال پیندل زروال دې زروال دا په څه او سلام موږ راخلو او هغه دې لري شوات دې لري شوات موږ ورکو هغه موږ مجبوري مکلف یو چې موږ په کار باندې کې ستول یو په ګټه باندې ځواب او موږ ته خپل کار روان.
زه د هلمند ولایت ته باغران ولسوالۍ څخه خبر کوم. دا عرض لرمه چې زموږ په باغران کې د باغران په ولسوالۍ کې یو مکتب د پایسان په کلي کې فعال شوی. نو موږ دا هیله لرو چې د باغران په ولسوالۍ کې یو یا دوه مکتب فعال شي موږ هلکان ټوله بې علمه او بې تربیه ګرځي، نو موږ دا غواړو چې مکتب فعاله شي اول، او موږ خپل درسونه په ښه صحیح توګه سره ووایي، او ښه ښه معلمان راته راواستول شي، او زموږ دوه مکتبه فعاله شي، او موږ خپل درسونه پرې ووایو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام محترم وروره، په دې هیله چې ستاسو ژغونه اړوندو مسؤلینو هم اوریدلی وي، او موږ هم هڅه کوو چې په بېلابېلو لارو دغه ستونزې او شکایتونه چارواکو ته ورورسو او ځواب یې واخلو. دا خپرونه د طاهر روشن په همکاري جوړیږي. مننه ترې کوم، او تر بلې خپرونې چې بیا هم ستاسو پیغامونه خپرو، ستاسو ښه اجازه غواړم، پر خدای مسپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.